کورنۍ به څه ورته وایي؟ له ډېرو خطرناکو حالاتو سره مخ کیږي.
زموږ په شفخانه کې داسې ښځې دي چې د هغې دوه یا درې لورګانې وي، او کله چې څلورمه یا پنځمه کله چې بله وشي نو هغې باندې ډېر خفګان ښیي. ډېر پسته ولادت نه ډېر شدید خونې زیانې کوي د خفګان په خاطر باندې. په دې شفخانه کې زه داسې یوه واقعه مې هم لیدلې ده چې یوه ښځه په خپله سکتې قلبي وکړه او مړه شوه. د همدې نه چې هغې نه پوهېږم شپږ اووه لورانې وې او بله لور وشوه، او د هغې د فامیل لخوا هم دا ورته ویل شوي وو چې مونږ بیا تا پسې نه راځو، نه به ته بیا کور ته راځې که چیرې تا نجلۍ وشوه. هغه ښځه د منځه ولاړه چې کله پوه شوه او ماشوم یې ورته وښودل شو چې دا نجلۍ ده.
د نسایي ولادي برخې ځینې متخصصین په دې باور دي چې 80% کورنۍ د لور په زیږیدو د خپګان احساس کوي، چې له هغې جملې نه مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او آن کله کله میندې خپل ماشوم په روغتون کې پرېږدي. نور معلومات به په ملالۍ زیږنتون کې له ترینر متخصص ډاکټر عتیق الله حلیمی نه واورو.
مواقع بزن دیده شده در خود شفاخانه ما
زینی وقتون از موږ پر وختون کې لیدل شوی. زینی میرمنې چې لوران یې ډېرې وي خپل نوې زیږیدلې لور به سرنوشته پر وختون کې پرېږدي او ترې تختی، چې دا موضوع له عاطفي اسلامي او انساني پلوه هیڅ ښه کار نه دی.
ځینې کورنۍ بیا د لور ماشومې په زیږیدو دومره په قهر وي چې آن وړې ماشومې سره هم تاوتریخوالی کوي او شیدې نه ورکوي. د کابل اوسیدونکي سپیڅلې وایي دا خپله د داسې یوه چلند قرباني ده. دا وایي په ما یې یوه میاشت نوم نه ویښی او څو ورځې مې مور شیدې نه وی راکړې.
موږ یولس خویندې یو، زه خپله د مور پلار نه هم لور یم. نو ماته همداسې قصه سوې ده، ځکه زه پیدا وم ما تر یوې میاشتې پورې نوم نه درلود، ځکه نه هم لور وم. نو د چا خبره، د مور پلار زړونه سړه سوي وو، رانه د نجلۍ له سړه سوي وو، ځکه دا نجلۍ ده. زه خپله کله چې دې قصې نه خبره سوم نو دومره خفه وم چې دغه دنیا په لویې دنیا کې ماته جای نه و چې زه دلته زوند کمه. د دومره ماته کله چې اوس هم راپیدېږي زه ډېر ورباندې درېږم. ډېر زړه ماته راځي پوه شو تر اخره حد اندازې پورې. اما به مختصر ته کړه وای سره دې چې نو ما باندې یو مس نو کې خدای سوي. نو ماته مې مور درې ورځې شلې نه ویره کړې. اما مې ویل سمه وتا ته تور شې دم او هغه به مې په خلو کې درته چاو. دې خو یې زما ګناه نه پدې کې، ځکه وای خپل قصد او قصور لمه نه ويستي. زولې الک نه ده ولې انجلۍ ده.
دا چې د ماشوم انجلۍ په زیږیدلو خپګان کول یا شیدې نه ورکول د اسلام نظر څنګه دي؟ د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د اسلامي علومو استاد صالح محمد اخترخیل د لور په زیږیدلو خپګان کول د جاهلیت د زمانې له خویونو پیروي او ناروا عمل ګڼي.
اولاد ورکول دا د خدای په لاس کې دي. چاته لور ورکوي، چاته زوی ورکوي، څوک حکیم ګرځي چې نه لور ورکر کېږي نه زوی ورکر کېږي. نو موږ مسلمانان یو، په دې متقر باید اوسو چې اولاد ورکونه دا د الله په لاس کې ده. لور هم دا د خدای مخلوق ده، که زوی هم دا د خدای مخلوق ده. شیرخوارګۍ مدت هم معلوم ده چې دوه نیم کاله باید د ته شیدې ورکړ شي. دا حق ده د اولاد په مور پلار باندې چې باید دا حق په هیڅ صورت باندې تلف نه شي. که څوک دا حق تلف کوي او دا د نجلۍ د ضعف او د ناتوانۍ او د سوی تغذی یا تا د مړینې لامل ګرځي، دا په دې کې ګرام دی او دا الله ته به په قیامت کې خپل ځواب ورکړي.
موشته داسې کورنۍ هم چې د لور په زیږیدو خوشحالیږي او په دې برخه کې له میرمنې سره هیڅ ډول تاوتریخوالی نه کوي. د کابل اوسیدونکي روګله او خاوند یې له خدای ډېر شکر ګزاره دي چې خدای نازولې لور ورکړې ده.
لور مې له ناوې څخه پیدا شوه، ونه به خپه یم. الله ته خو مې چې سره زر نه ولېږلې، سیاسي را ولېږل. خاوند خو مې له ما نه بهتر خوشحاله ده، د هغه نه مخته خوشحاله.
دنو اوریدونکو، زموږ اوسنۍ خبرونه همدلته پای ته ورسیده. تر بیا ښه دوستۍ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګو اوریدونکو سلام. خدای مو روغ او په ناس ماړلر، ځکه چې اوس خو له هر څه مخکې د ناس ماړولو غم ټول ورختا کړی دي. تر دې چې غله میلیونران بیا تر ټولو ورختا دي او وایي چې که بهرنۍ مرستې کمې شي څه به کوو، څه به خورو. اوس د کابل ښار د غرونو کورونه هم رنګوي. وای چای د رنګولو پروژه اخیستې ده، خو داسې یې رنګوي چې نن یې رنګ وي سبا یې بیا رنګ پکه شوی وي. د پروژې رنګ دی نو. د خپرونې په پیل کې مو د جنګونو له ویان سره مرکه درته کړې ده چې واورئ جنګونه څنګه روان دي.
صاحب که د امنیت په حق لرنا واچوئ نو خوشحاله به شو.
امنیت ښه دی، له امنیت څخه سل په سلو کې راضي یو. ټول خلک مو شکر دی په امنیت کې ژوند کوي. که یو نیم ځای څه خبره وي نو هغه خو معمولی ده، په ټولو هیوادونو کې وړې او غټې پیښې رامنځته کیږي.
تېره ورځ د دریو ولسوالیو اته پوځي مرکزونو او بې شمېره امنیتي پوستو د سقوط خبر ورکړل شو. په دې هکله تاسو څه وایئ؟
هو، زموږ ځواکونو د هیواد په څو ځایونو کې تکتیکي په شاتګونه کړي دي او په جنګي قاموس کې دا معمولي خبره ده. کله به وړاندې ځو او کله به په شا ځو. د ولسوالۍ سقوط رښتیا دی، خو د بیرته نیولو په پلان یې کار روان دی.
ویل کېږي چې د دغو ځایونو له سقوط سره مخالفینو ته ډېرې وسلې او مهمات هم لاسته ورغلي دي. دا خطرناک کیدی نه شي؟
نه نه، د عقب نشینۍ په وخت کې زموږ ځواکونو څو دانې له کار لوېدلي موټرونه او زغروال ګاډي پرېښي دي چې مخالفین کار نشي ترې اخیستلی.
ویل کېږي چې په دغو تکتیکي په شاتګونو کې دښمن ډېر قوي شوی او ډېرې وسلې او وسایل هم ترلاسه کړي دي.
هیڅ مهمه نه ده، زه هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې مخالفین له دغو وسلو څخه هیڅ کار نشي اخیستلی. که بیا هم په لاس ورغلیو وسلو باندې ډزې هم وکړي نو نښه نشي پیوشتی، ځکه د په شاتګ په وخت کې زموږ ځواکونو د دغو وسلو نشانونه کاږه کړي دي.
دا خو یې نور ډېر د هوښیارۍ کار کړی دی.
هو، موږ خپلو ځواکونو ته دا ورښودلي چې کله یې په شاتګ کاوه نو د پاتې کیدونکو وسلو نشانونه کاږه کړي او یا یې هم ستنې ماتې کړي او کار ادجات وي نو ټیرونه یې پنچر کړي.
نو څه ګمان کوئ چې دغو کارونو تر اوسه څه ګټه هم کړې ده کنه؟
هو، هر کله چې له کومې ولسوالۍ مرکز او یا هم پوستې نه زموږ ځواکونو پښې سپکې کړې دي، په کراره یې تر امن ځایه ځانونه رسولي دي، ځکه هلته ترې پاتې وسلې او نقلي وسایل د پنچرېدو او نشانونو د کږېدو له امله د استعمال وړ نه وي او دښمن چې تر څو هغه جوړوي دوی د غرونو غرونو ځان پناه کړی وي.
د پرمختګ هم کوم مثال لرئ که نه؟
هو، ولې نه، په څو ځایونو کې مخته تللي یو، ځکه دښمن تښتېدلی وي. همدا اوس مو د دښمن څو مرکزونه کلابند کړي دي او په دې کار روان دی چې یا تسلیم شي او یا هم وتښتي.
او که مقامات وکړي
بیا نو موږ هم لاس تر زنې نه ورته کینو، په نوي تکتیکونو او ستراتیژیو غور کوو.
څه ګمان کوئ چې سا کال به جګړه پای ته ورسیږي که نه؟
که مخالفین تسلیم شي خو، او که تسلیم نشي نو جګړه به روانه وي. کله دوی زغلولي کله موږ زغلېدلي.
په دغو زغلېدو او رازغلېدو کې عام خلک در په داره شول. دغو غم
ولس رښتیا هم په عذاب کې دی، موږ هم ورته خفه یو، خو څه وکړو، د خراب و تراب جګړه ده، هېڅ هم نشو کولی.
نو د آینده لپاره څه پلان لرئ که نه؟
زموږ علمي بورد همدا اوس هم په دې کار کوي چې جګړه څنګه ختمه شي او که ختمه نشي څه به وشي.
پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی چې په جنګي ستراتیژي، جنګي تکتیکونو او جنګي امکاناتو څېړنه کوي. ژر واو که وروسته یو حل به یې راوباسي.
او که یې حل راونوځي
بیا به نو جګړه کوو، کله به وړاندې ځو او کله به هم بېرته وروسته کیږو. دا کار هم د موږ په ګټه دی او هم د هیوادوالو.
څنګه مو په ګټه دی؟
ځکه چې د کار زمینه پکې برابرېږي. که راپورې ونه خاندې څه ځوانان له اخوا مصرفېږي او یو مړی ډوډۍ لاسته راوړي، او څه ځوانان او زاړه دا خوا پیسه داره کېږي. له بېکارۍ نه دا هم ښه ده.
خفه دې کړم، دا خو ډېر بېکاره نظر دی.
که خفه کېږي او که خوشحالېږي د موږ خو ګټه ده پکې.
پلان شوی
متلونا
و وای د ګډی لار په ژوند وی
لکه د ډالرو چې په چارواکو ده.
وای چرسی زوی نه زوی
لکه نالایق وزیر چې نه وزیر.
وای لامدو خټو ته لږ اوبه پکار وی
لکه د والی د شرکتونو لپاره چې وزیر کېدل پکار دی.
وای ګټی تر ګټونو لاندې وی
لکه د پروژو پیسې چې له پروپوزلونو لاندې دی.
وای غم له غمه نه شرمیږي
لکه رشوت خور چې له رشوت خوره نه شرمیږي.
وای غریب و همه جامې تیروه
لکه د ترافیکو معذفین چې د کراچی وانانو دکې کراچۍ د سړک په سر چپه کوي.
وای سړی له خپلې لمنې اور اخلي
لکه افغانستان چې له خپلو ګاونډیانو اور اخیستی.
اوس دغه د منګز کوش کیسه هم واورئ.
په دفتر کې معمولا د کال په دو وختونو کې له مچانو ډېر پازابېدو. یو هغه وخت چې هوا به ډېره توده شوه او مچانو به د لمر له ویرې د کوټو خواته مخه کړه، او بل هغه وخت چې هوا به ډېره سړه شوه نو مچانو به د ځان تودولو لپاره د دفترونو لار ونیوه. سره له دې چې د دفتر اداري مامورینو او پیادهګانو ډېرې خوارۍ کولې چې مچان منع کړي او پرې نږدي چې مامورین له کاره وباسي، خو د مچ سترګې او شلګي خو نو ټولو ته معلومه ده چې ویک شوي لایې سودا سي ترې خلاصون او بیا نو ترې خلاصېدل ګران شي. برنډې ته وتلې دروازې ته یې جالیداره دروازه هم کېښوده چې مچان رانسي، خو مچانو بیا هم ځانونه د دفترونو کوټو ته رسول او د مامورینو د پازابېدو ټول کوشش یې کاوه. چې په کمپیوټر به د کار کاوه نو په هغه لاس به د کېناست په کوم به دی چې د کمپیوټر ماوس نیولی و، او که به دې په قلم کار کاوه نو مچ به دې لکه نابللی میلمه د پوزې په دا سر کېناست او پوزه به یې ګروله. پیادهګانو خوارانو ډېر وخت سهار وختي د مچانو ضد سپری هم شیندله، خو ساعت وروسته به بیا مچان لکه په ځینو سیمو کې د نامعلومه څرخي الوتکو په هوا شول او د مامورینو د ځورولو کار به یې پیل کړ. یوه ورځ چې زموږ نوی همکاره د مچانو له ازاره تر پوزې راغلې وه نو واده یې وکړه چې سبا ته به خامخا منګس کوش یعنی هغه سریښناکه ریتاړه راوړي او په دفتر کې به یې راځوړندوي چې د مچانو له غمه بېغمه شو. بیا هغې د هغه ډېر زیات صفتونه وکړل چې د دوی په کور کې هر ورځ په لسګونو مچان پې نښتي وي او دوی اوس د مچ بنګ هم نه دی اورېدلی. د منګس کوش د راوړلو وعده اوږده سوه او خبره لږه مینه اوړي ته ورسېده، خو د همکارانو د ډېرو ویلو له امله یې یوه ورځ منګس کوش ریتاړه راوړه او په دغو رنجومو سترګې تورې شوې. سریښناکه ریتاړه مو د کړکۍ په خوا کې راځوړنده کړه او ټول خوشحاله شو چې نور نو د مچانو له شره بېغمه شو. ټولو سترګې منګس کوش ته نیولې وې چې مچ پې کېني او د بېرته الوتلو ارمان ګور ته یوسي. لومړۍ ورځ تېره شوه، دوهمه ورځ تېره شوه، درېیمه ورځ تېره شوه او بالاخره چې درېیمه اونۍ هم تېره شوه نو د ټولو یقین شو چې مچان پوه شوي او آخوا نه ورځي. آخر ټولو همکارانو دا تصمیم ونیوه چې پاڅېږي او د کوټې مچان د منګس کوش خواته ور وکشوي چې لږ تر لږه خو یې هغه د نښتلو ننداره وکړي. خو له ټولو هڅو او کوششونو سره سره هم ونه توانېدو چې مچ د منګس کوش خواته ورولو او پرې وې نښلوو. اوس مچان هم د نوې ټکنالوژۍ په خطرونو پوه شوي دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، غرنۍ، حسین حکمت، رڼا هوتک او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد